آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخام اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
د افغانستان د امریکایي پانتون د یو شمیر سیمفونو درسونه بیرته پیل شوي دي. په سوری کې د لومړي ځل لپاره د ترکیې یو عسکر وژل شوی دی او د امریکا د فضائي ادارې روبوټ د مشتری د سیارې مدار ته داخل شوی دی.
نن یک شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د وګي اسمبلی ومده چې د 2014 میلادي کال د اگست میاشتې 28 کېږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به اوري چې د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د یو خصوصي شرکت سره د میوه او نورو کرنیزو محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره د 1200 عملیاتي مرکزو تړون لاسلیک کړی. بل راپور دا چې په نړۍ کې شاوخوا 4 میلیارد خلک د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره په کافی اندازه اوبه نه لري، او په طبي مطلب کې به واوري چې د سپورتمنانو په شمول یو زیات شمیر خلک وس د بدن نه د ناپاکې وینې د وستلو لپاره د کیپینګ چې یو شنایي طبي طریقه ده ګټه اخلي. دا راپورونه لګور ستوري. اول پوره خبرونه روخان نورزای وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. اول د افغانستان خبرونه. د پکتیا د جانیخیلو ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د پکتیا د والی ویاند نقیب احمد اتل پرون امریکا غږ ته تایید کړه چې ورمه ورځ طالبانو دغه ولسوالۍ ونیوله. د پکتیا چارواکي او طالبان یو بل ته د تلفاتو د اړولو ادعاوې کړې دي. که څه هم اتل ویلي دي چې سیمې ته نور عسکر رسېدلي دي او پر طالبانو د برید لپاره چمتووالی نیسي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړی جنت خان څمکني امریکا ژغ ته ویلي دي چې طالبان ولسوالۍ ته په غځېدلې لارې ماینونه ایښېدي او امنیتي ځواکونه مخې ته نه سي تلی. بل پلو ته د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ کې هم پرون جګړه سوې ده. د چارواکو له قوله په مخامخ جګړې او هوایي بریدونو کې د طالبانو 9 وسلوال وژل سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د حصارک پر ولسوالۍ د تیرو 3 راهیسې جګړه توده سوې ده او حکومتي چارواکي وایي چې 10 حکومتي پوستې اوسمهال د طالبانو سره دي، خو دوی هڅه کوي چې دغه پوستې بیرته ونیسي. په کابل کې د افغانستان په امریکایي پانتون کې د یو شمېر سیمفونو درسونه بیرته پیل شوي دي. په دغه پانتون باندې 4 ورځې مخکې د چهارشنبې په ورځ خونړی برید وسو چې پکښې د یو استاد او شپږ محصلینو په شمول 14 کسه ووژل شوله او شپږ 40 نور ټپیان شول. جمهور رئیس غني پرون دغه پانتون ته ورغلی و. هغه د پانتون د کارکوونکو سره ولیدل. په خبر پاڼه کې چې له ارګ نه خپره شوې ده، د افغانستان د امریکایي پانتون رئیس ویلي دي چې د ماسترۍ سیمفونه د شنبې په ورځ پیل شوي دي او نور سیمفونه به هم ژر پیل سي. د سوریې په شمال کې د هو وسلوالو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی او د کوردانو ترمنځ نښتې سوي دي. دغه دواړه د اسلامي دولت د ډلې خلاف جګړې کې د امریکا متحدین دي. نور تفصیل د شخولا رحیم زوینه.
د ترکیې د اناتولیا خبر ایجنس ویلي دي چې د کوردي وسلوالو په یو راکټي برید کې یو ترکی عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې د دیموکراتیکو قوتونو ډله چې زیاتره یې کوردان دي او امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې د ترکیې جنگي الوتکو د جرابلس په جنوب کې په دوی بریدونه کړي دي. د جرابلس خارګوټی د چهارشنبې پر ورځ ترکانو ونیوه، خو اوس داسې رپورټونه شته چې دغه خارګوټی د سوریې د دیموکراتیک قوتونو د ډلې لخوا کنټرولېږي. تر اوسه په نښته کې د ترکیې عسکر د وژل کېدو نه بغیر د نورو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د نښتو په غربیانو کې تشویشونه پیدا کړي دي چې په سوریه کې د ترکیې د پوځ د مداخلې هدف د دواړو داعش او کوردي وسلوالو چې د وای پی جی یا د کوردانو د خلکو د ساتلو د واحدونو په نامه یادیږي ځپل دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې وای پی جی د اسلامي دولت په خلاف جګړې کې مهم ملګری دي، خو ترکیه باید د ډلې نه غواړي چې د هغو سیمو نه دي ووځي چې د ترکیې سرحد سره نږدې یې د داعش نه نیولې دي. بل پلو د ملګرو ملتونو خاص استازي ستیفن دی مستوره ویلي دي یو ځلې چې د سوریې د حلب په ښار کې اوربند اعلان شي، نو دوی آماده دي چې دغه ښار ته بیړني غذایي مواد ورسوي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر به نن د بنگلاديش مرکز ډاکې ته ولاړ سي. دا به د جان کيري لومړی رسمي سفر وي چې ډاکې ته کوي. د تروریزم سره مبارزه د کيري د سفر د اجنډا په سر کې راځي. په بنگلاديش کې د جولای په اول نیټه تروریستي برید وسو چې د ایشي مسولیت په غاړه واخیست. په دغه برید کې چې په انټرنیټ کلب باندې وسو شل کسه چې اولس بهرنیان وو وژل شول. پرون د بنگلاديش پولیس وویل چې دوی د دغه برید اصلي طرح او دوه نور وسلوال په ډاکې کې د عملیاتو په جریان کې وژلې دي. دغه معلومات په اساس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه کارکوونکي خبریالانو ته ورکړي دي، امریکا غواړي دا وویني چې د بنگلاديش سره په امنیتي برخه کې نور څه کومک کولی شي. د امریکا د 2014 کال د جمهور ریاست په انتخابات کې نن د امریکا د ملي امنیت ریاست د دیموکرات ګوند کاندید ته د امنیت په اړه معلومات ورکړی دي. نور تفصیل د نوشابه آشنانه.
دا هغه وخت نه چې هیلری کلینټن د دیموکرات ګوند د کاندید په توګه وټاکل شو، دا لومړی ځل و چې د هغې سره د امریکا ملي امنیت په اړه حساس معلومات شریکیږي. دغه معلومات چې امریکا ته د داخلي او نړیوالو ګواښونو په اړه دي، کلینټن ته په یوه غونډه کې ورکړل شول. د امریکا د قوانینو په مطابق د جمهوری ریاست ماتره کاندیدانو ته باید د امنیت په اړه محرم معلومات ورکړل شي. محرم معلومات د امریکا د ملي امنیت ریاست دغه کاندیدانو ته ورکوي، او دغه کار هدف دا دی چې کاندیدان د جمهوری ریاست مقام ته آماده کړي. د کلینټن سیال ډونالډ ټرمپ ته هم همدغه سه معلومات ورکړل شوي دي. هغه ته د امریکا د ملي امنیت په اړه معلومات د روانې عیسوي میاشتې په پیل کې ورکړل شول. د اسوسییټډ پرس له قوله کلینټن ته معلومات د اف بی آی په یوه دفتر کې چې د هغې کور ته نږدې ورکړل شوي دي. په امریکا کې په تیرو شپېتو کلونو کې د جمهوری ریاست کاندیدانو ته په دوامداره توګه دغه معلومات ورکړل کیږي. نوشابه آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
او دا هم دوه لنډ خبرونه. په مسکو کې په مطبعه یا چاپخانه کې اور لګېدلی دی چې پکښې 18 کسان چې د قزاقستان دي سوځېدلي او مړه سوي دي. او د امریکا د فضایی ادارې روباټ د مشتری د سیارې مدار ته داخل شوی دی. د ناسا د معلوماتو په اساس فضایی بیړۍ چې جونو نومیږي د مشتری د سیارې مدار ته پرون داخل شوی دی. دغه بیړۍ د مشتری د سیارې 4200 کیلومتره د پاسه دی. د ناسا ساینس پوهان په دې خوشاله دي چې دا به لومړی ځل وي چې فضایی روبوټ دغه سیارې ته دومره نږدې سوی دی، او دا به فرصت وي چې د نږدې نه په شمسي نظام کې سیارې مطالعه سي. ناسا ویلي دي چې دغه فضایی روبوټ د سول مقصد دا دی چې د شمسي نظام د دغه 5 سیارې د تکامل او جوړښت په اړه معلومات راټول سي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ګرانوندونکو، وخت په واشنگتن کې د مخام 8 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غواګیستئ. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د اګرو اندست په نامه د یو خصوصي شرکت سره د میوه او نورو کرنیزو محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره د 1200 عملیاتي مرکزونو تړونونه لاسلیک کړل. دا مرکزونه چې د افغانستان په 5 ولایتونو کې فعالیت کوي، د میوه د پروسس ترڅنګ به د باغدارۍ لک سکتور سره په سیمه ایزو او نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته د یو ښه بازار په پیدا کولو کې مرسته کوي. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ممتاز بهیر پر راپور کوي.
وروسته له هغې چې نږدې دوهونۍ مخکې افغان چارواکو د افغانستان د باغدارۍ په سکتور کې د جدي ستونزو خبرداری ورکړ او د دغه هیواد د باغدارۍ ملي تګلارې وسیړله ترڅو د باغدارۍ په سکتور کې د ستونزو لرې کولو ته د حل لار پیدا کړي، په همدې لړ کې نن د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت چارواکو د اګرو انډس په نوم له یو خصوصي شرکت سره د میوه او نورو کرنیزو حاصلاتو د بسته‌بندۍ او پروسس لپاره د 1200 عملیاتي مرکزونو د فعالیتونو د عملي کولو 15 کلن تړون لاسلیک کړ. د کرنې او بولګولو او مالداري وزیر اسد الله زمیر په دې مناسبت د شنبه پورس په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل دا 12 مرکزونه چې د افغانستان په ننګرهار، کابل، پکتیا، کندوز او بلخ ولایتونو کې د آسیایي بانک په مالی مرسته جوړ شوی، هر یو یې په یو ورځ کې د وټونه میوه د پروسس او بسته‌بندۍ ظرفیت لري. هغه ویل یو ستونزه چې تل به زموږ بزګرانو یې په اړه شکایت کوو چې موږ د پروسس، بسته‌بندۍ او وینځلو مرکزونه نه لرو. هیله ده چې د خصوصي سکتور له خوا د دغو مرکزونو د جوړولو او مدیریت په نتیجه کې موږ وکولای شو تر څو هغه محصولات چې مارکیټ ته ارزکیږي د ښه ظرفیت او کیفیت درلودونکي وي. ښاغلی زمیر وویل دا مرکزونه به د باغدارۍ له سکتور سره په سیمه ایزو او نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته د یو ښه بازار په موندلو کې هم مرسته وکړي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت د چارواکو پر وینا د دغه هیواد د تولیداتو 40% د باغونو حاصلات جوړوي او 6.5% ملي عواید په همدې سکتور ولاړ دي، خو په 13 کلونو کې دغه سکتور ته ځانګړی پام نه دی شوی. د کرنې وزارت د باغدارۍ د برخې سلاکار سید غلام رسول سمدی وایي سره له دې چې په افغانستان کې باغداري وده کړې، خو لا هم دا سکتور له جدي ستونزو سره مخ دی. ښاغلی سمدی په افغانستان کې په دودیز ډول د باغونو جوړول، لږ او غیر معیاري حاصلات او په لرې پرتو سیمو کې د میوو د لیږدولو لپاره د پخو سړکونو نشتوالی د باغدارۍ د سکتور په وړاندې اساسي ستونزې یادې کړې. دغه راز هغه وویل د میوو د زیرمی او پروسس لپاره مناسب زیربناوی نه لرو. د مارکیټونو په اړه معلومات چې آیا په کوم ځای کې موږ مارکیټ لرو او د هغه مارکیټ اړتیاوې موږ پوره کولای شو کنه، په دې اړه معلومات نه لرو. او د بازار موندنه بل ستونزه ده چې د باغداري په سکتور کې شتون لري. د اګرو انډس شرکت اجرایوي رئیس پرویز علي د دغو مرکزونو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال ویل په سیمه ایزو او نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د کرنیزو حاصلاتو په ځانګړې توګه وچو او تازه میوو په اړه وار لمخه سیډنی کړي چې پر وینا د افغانستان کرنیز حاصلات په دغو مارکیټونو کې ښه خرڅلاو لري.
عربي متحده امارات، هندستان او روسي فدراتي هیوادات د افغانستان مشروطه او تازه میوې سره په دې برخه کې مو عمل سره اسلام شامل کړي او د یاد ممالکو مارکیټ مو
د میوو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره دغه مرکزونه په داسې حال کې په افغانستان کې په فعالیت پیل کوي چې نږدې 2 مخکې د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د باغدارۍ په سکتور کې د ستونزو د لمنځوړلو او د دې سکتور د ودې لپاره د پوهنتون د استادانو، د باغدارۍ د متخصصینو او د یو شمېر همکارو مؤسسو په مرسته د افغانستان د باغدارۍ ملي تګلارې لسره وسیړله. د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د شمیرو لمخې په 2011 کال کې 240,000 هکتار ځمکه د میوو د باغونو او ترکاریو تر پوښښ لاندې، خو په 2014 کال کې د غشمیره 308,000 هکتار ځمکو ته پراخه شوې ده. خو تازه شمیرې چې سکل د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا سروې شوې ښیي چې په اوس وخت کې له 200,000 هکتار څخه زیات ځمکو کې یوازې د میوو باغونه جوړ شوي او شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې پر کار بوخت دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
او د همدغه روانه خبرونه دوی مطلب په نړۍ کې شاوخوا 4 میلیارد خلک د خپل ضرورتونو د پوره کولو لپاره په کافي اندازه اوبنه لري. په یوه تازه څېړنه کې دا هم معلومه شوې ده چې په نړۍ کې په هر 3 کسانو کې 2 تنه د اوبو د کمښت سره مخ دي. نور تفصيل د امریکا غاک د خبريالي روسانه سکربل په دې راپور کې اوري. په ایتوپیا کې سکال داسې وچکالي راغلي چې په 13 لسیزو کې ساری نه لیدل شوی. د اوبو د کمښت له وجې فصلونه نشنه کیږي او د خلکو مالونه د توند د لاسه مړ شوي دي. خلک حتی د ژوندانه د اساسي ضرورتونو د پوره کولو لپاره هم په کافي اندازه اوبه نه لري. د فاطمه حسین په نامه یو میرمن چې روغتون ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره تللې وه، وایي چې په کور کې هیڅ هم نه دی پاتې. زما ماشوم د خوراکي موادو د کمښت له وجې دومره کمزوري شوی چې حتی زما شدي هم نشي رودلی. د ایتوپیا په یو پوهنتون کې پروفیسر آریان هوکسترا چې د اوبو د تنظیم درس ورکوي وایي د اوبو د کمښت دلایل ډیر دي، خو مهمه د نړۍ د نفوس زیاتېدل، د خلکو لخوا د اوبو بې ځایه مصرف او بل دلیل دا دی چې زیاتې اوبه په کرنې او مالداری لګول
کیږي.
د ځمکې لاندې د اوبو سطح ټیټه شوې ده، په جهیلونو کې هم اوبه کمې شوې دي، هوا تازه نه وي شوې دي، سیندونو ته هم ډېرې لږې اوبه ولېږي. دا ټول شان زمنګ په چاپیریال اغیزه کوي. زیات هغه خلک اغیزمن کیږي چې د مخکې نه د هغوی په ځای کې اوبه لګوي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 4 میلیارد خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي. د دغه خلکو نیمایي برخه یې په چین او هند کې ژوند کوي، خو د ټولو نه زیات خلک چې د اوبو د کمښت سره مخ دي په مکسیکو، شمالي افریقا، جنوبي افریقا، منځني ختیځ او د امریکا په لویدیځه برخه کې ژوند کوي. پروفیسر هوکسترا وایي هیله لري چې د اوبو د کمښت په حق لا دانوي څېړنه به د نړیوال ټولن سره د اوبو د کمښت د ستونزې د حل کولو لپاره د اقداماتو په کولو کې مرسته وکړي. هغه وی خلک هم باید پوه شي چې د اوبو نه په سمه توګه کار واخلي. هوکسترا هم درنګه زیاتوي چې که انسانان په خپل ژوند کې د هغو شیانو په حق لا چې دوی اغوندي یا یې خوري یو څه تغیرات راولي، ښایي چې د اوبو د کمښت د ستونزې په حل کې به هم یو څه مرسته کړي وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنوندونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 15 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. ل په خوانه په افغانستان کې د قوي مرکزی حکومت نشټوالی د دې لامل شوی دی چې د قانون حاکمیت ضعیف شي او ولسونه د خپل منځي اختلافات او داواګانو د حل لپاره ځایي قوانين وضع کړي. د ځایي قوانینو د فیصلو لپاره د قومونو مشران او برسوخ سپینګری د قومي شوراګانو په نوم سره راټولېږي او په ګډ نظر د یوې موضوع په حق له فیصله کوي. سره لدې چې اوس د قومي شوراګانو بڼه یو څه بدل خاري، خو په وسنۍ شرایطو کې یې موجودیت څومره اړین او ملي یووالي لپاره ګټور تمامېدلی شي. د قبایلو او سرحدونو چارو مسلکي معین عبدالغفور لیوال همدې پوښتنې ته په ځواب کې داسې وویل:
په هغه ټولنو کې چې هلته قوانین بشپړ حاکمیت لري او خاروند محور یا سټیزنشپ پر بنسټ جوړې ټولنې دي، هلته د قومي شوراګانو موجودیت نه یوازې دا چې ګټور نه دی بلکې نامناسب کار دی. مګر په افغانستان غوندې ټولنه کې چې له بده مرغه د قوانینو بشپړ تطبیق په ټول افغانستان کې نه دی تکمیل شوی، او لا هم د کمیونټی یا د محلي جوړښتونو موجودیت ته د وضعیت د کنټرول لپاره د اخلاقي کودونو د رعایت لپاره او همداراز د یو شمېر محلي اصولو د تطبیق لپاره ضروری دی. د همدې لپاره په افغانستان کې تر هغو چې سیاسي حاکمیت په بشپړه توګه په ټول افغانستان کې ځای مومي او قوانین حاکمیږي، تر هغو پورې هم محلي قوانین او غیر رسمي عدالت یا غیر رسمي قضا باید وساتل شي، او هم قومي جوړښتونه د هغو شخړو د حل لپاره او د ولسونو ترمنځ د لازم نفوذ لپاره چې حالته پیښیږي او د حکومت لاس حالته نه رسیږي. نو د دې لپاره د قومي شوراګانو موجودیت ښه دی، خو په دې شرط چې ډېرې متعدد او زیاتې نه وي، پراګنده نه وي، سمې مدیریت شي، او په سر کې یې داسې خلک وي چې هغه قوم او هغه خیل یا هغه سیمه کې خلک چې دا ورته ټاکل شوی ده وګړي ترې اعتماد وکړي.
لیوال صاحب، څه باید وشي چې قانون حاکمیت تر کلو باندو پورې د قومي شوراګانو له طریقه ورسیږي؟
اول ګانې ښه حکومتداری ده، تر هغو چې ښه حکومتداری رامنځته نه کړای شو او تر هغو چې د قوانینو پیژندنه د عامه پوهاوي د ملي پروګرامونو په وسیله د افغانستان ګوټ ګوټ ته ونه رسو، او تر هغو چې د قانون د تطبیق مراجع ټول افغانستان ته ونه رسیږي او قانون پر ټولو پلی نه شي، تر هغو پورې به دا سخته وي چې د قومي شوراګانو ځای د مدني بنسټونه ونیسي. که حکومت له دوی سره ګډ کار وکړي، زه فکر کوم چې دا کار ممکن دی.
اوس نو حکومت څنګه کولای شي چې د قومي شوراګانو د همدې موقف نه استفاده وکړي؟ قومي شوراګانې دومره قوت کې چې دوی وکړي شي په خپل محلاتو کې یو رسوخ ولري چې مدني قوانین اخواته انتقال کړي؟
قومي شوراګانې هم له عدلي وزارت سره او هم د خپل کاري ترنګوالي له نظره د افغانستان سرحدونو او قومونو د سرحدونو او قبایلو چارو له وزارت سره راجستر دي. دوی په سرحدونو او قبایلو چارو په وزارت کې د هماهنګۍ یو سکرټریټ او یو شورا لري، او د همدغه تاریخ څخه دوی ټول دولتي مراجع کولای شي چې دوی سره ګډ کار وکړي. دولت باید په دریو برخو کې دوی سره کار وکړي. اول، د ځنګړو چوکاټونو او ټاکل شوو معیارونو پر بنسټ د دوی د تعدد د ډیروالي او بی اغیزه کېدو مخنیوي وکړي چې یو قوم په یوه ساحه کې څنګه یوه شورا جوړه لکړی شي د دې لپاره دوی سره باید مرسته وشي. په دوهم قدم کې د خپلو قوانینو او احکامو او غوښتنو ورپېژندنه د دوی لپاره اول باید قومي شوراګانې د قومي شوراګانو مشرتوب او د قومي شوراګانو غړي په دې پوه شي چې دولت څه غواړي او څنګه د خلکو په خیر ځینې عدلي قوانین تقنیني او قضایي مسایل غواړي خلکو ته ورسوي. په درېیم قدم کې بیا د دغو قومي شوراګانو په مرسته باید دا مسایل عامو ولسونو ته خلکو ته ورسي، یا هم په دې شرط چې قومي شوراګانې په سیمو کې میشت وي. یوه ستونزه خو د قومي شوراګانو لپاره له بده مرغه دا هم ده چې قومي شوراګانې تراکم په کابل او د ولایتونو په مراکزو کې ډېر دی چې دا ډېرې اغېزمنې او ګټورې شوراګانې نه شي ګڼل کېدی. قومي شوراګانې هغه وخت ګټورې او اغېزمنې ګڼل کېږي چې دوی په سیمه کې حضور ولري او د خلکو له پرګنو سره په تماس کې.
بله، ډېر مننه لیوال صاحب، ژوندی اوسې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
برونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 2:50 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوږی سیده هم دروانه خبرونه ورسته. مطلب د سپورت مینانو په شمول یو زیات شمیر خلک وز د بدن نه د ناپاکی وینې د ایستلو لپاره د کپینګ نه کار اخلي چې یو چینایي طبي طریقه ده. د دې رپورت تفصیل په واشنگتن کې د امریکا غاګ د روغتیا چارو د خبريال مارټن سیکرست پر رپورت کوي چې غټ ټکی زموږ همکار سید سلیمان شاه برابر کړي.
کپینګ یا د مخصوصو پیالو په وسیله د ناروغ د بدن نه غوټه شوی او د ناپاکی وینې د راکش کولو او راوستلو دا طریقه اوس دومره عامه شوی چې حتی د اولمپیک سپورټسمنان هم له دغه زړې چینایي طریقې نه کار اخلي. ځینو خلکو شاید چې لیدلی چې د اولمپیک د لوبو په دوران کې د مشهور امریکایي لامبووهونکي مایکل فلیپس او څو نورو لامبووهونکو په بدن باندې ګلابي رنګي غټ چاپونه یا نښې موجودې وې. دغه نښې د کپینګ د علاج نه وروسته پیدا شوې دي. د کپینګ یا د ګلاس او مرتبان له لارې د حرارت په وسیله د ناپاکې وینې د راویستلو قدیمي چینایي علاج په هغه هیواد کې تقریبا 6500 کاله قدامت لري او چینایان ورسره ښه آشنا دي. د دې قدیمي چینایي علاج یوه مشهوره امریکایي اکو پنچرستا وایي چې دا ډېره ساده طریقه ده او د لوبغاړو لپاره ګټوره هم ده. یو سپورټسمن د کپینګ نه ځکه ګټه اخیستی شي چې د بدن غوټه شوې او جامده وینې راوځي، ځکه کله چې وینه ولاړی عضلات پړسوب پیدا کوي او سم حرکت نشي کولی. د کپینګ علاج د وینې په صفولو کې هم مرسته کوي. د کپینګ علاج په دې شکل کېږي چې د یو ګلاس یا مرتبان په مرسته د بدن دردناکې برخه ته حرارت رسول کېږي او ګرمېږي، خو کله چې مرتبان یا ګلاس په قراره قراره سړېږي راجمع شوې وینه پورته خواته راکش کېږي او د باندې راوځي. د کولیټ میګنم په نامه یو امریکایي ښځه چې بدن یې ډېر سخت درد کاو او عضلې دومره شخې شوې وې چې له حرکت نه لوېدلې وه وایي: زما په اوږو او ملا باندې ډېرې چاپې تاسو نه یې، خو دومره ته ویلی شم چې د علاج دا طریقه ډېرې ګټې لري. د روغتیا او عصري طب ماهران وایي چې د دې طریقې د واقعي مؤثریت په اړه هغوی تر اوسه پورې کوم اسناد او شواهد نه دي موندلي.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د پکتیا د جانیخیلو ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل پرون امریکا غږ ته تایید کړه چې وړم ورځ طالبانو دغه ولسوالۍ ونیوله. د پکتیا چارواکي او طالبان یو بل ته د تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي. په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د یو شمېر سینفونو درسونه بیرته پیل شوي دي. په دغه پوهنتون باندې څلور ورځې مخکې د چهارشنبې په ورځ خونړی برید وسو چې پکې د یو استاد او شپږو مسؤلینو په شمول دیالس کسه ووژل شوله او شپږ څلوېښت نور ټپیان شوله. د سوریه په شمال کې د هغو وسوالو چې د ترکیه ملاتړ ورسره دی او د کوردانو ترمنځ نشته سوي دي. دغه دواړه د اسلامي دولت د ډلې خلاف د امریکا متحدین دي. د ترکیه د اناتولیا خبري اجانس ویلي دي چې د کوردی وسوالو په راکټي برید کې او ترکیه اسکر وژل شوی دي او درې نور ټپیان سوي دي. د سوریه د دموکراتو قوتونو ډله چې زیاتره کوردان دي او امریکا ملاتړ کوي ویلي دي چې د ترکیه جنگي الوتکو د جرابلس په جنوب کې په دوی باندې بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن د بنگلاديش مرکز ډاکې ته ولاړ شي. دا به د جان کیری لومړی رسمي سفر وي چې ډاکې ته کوي. د تروریزم سره مبارزه د کیری د سفر د اجنډا په سر کې راځي. په بنگلاديش کې د جولای په اوله نیټه تروریستي برید وسو چې دایشي مسولیت په غاړه واخیستې. په دغه برید کې چې په انټرنټ کلب باندې وسو شل کسه چې ولسی بهرنیان وو وژل شول. پرون د بنگلاديش پولیس وویل چې دوی د دغه برید اصلي طرح او دوه نور وسلوال په ډاکې کې د عملیاتو په جریان کې وژل دي. دغه معلومات په اساس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه کارکوونکي خبریالانو ته ورکړی دی امریکا غواړي دا وویني چې د بنگلاديش سره په امنیتي برخه کې نور څه کومک کولی شي. د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخابات کې نن د امریکا د ملي امنیت ریاست د دموکرات ګوند کاندید ته د امنیت په اړه معلومات ورکړی دي. دغه وخت نه چې هیلری کلینټن د دموکرات ګوند کاندید په توګه وټاکل شوه دا لومړی ځل دی چې د هغې سره د امریکا ملي امنیت په اړه حساس معلومات شریکیږي. دغه معلومات چې امریکا ته د داخلي او نړیوالو ګواښونو په اړه دي کلینټن ته په یوه غونډه کې ورکول سوي دي. د امریکا د قوانینو په مطابق د جمهور ریاست مطرح کاندیدانو ته باید د امنیت په اړه محرم معلومات ورکړل شي. معلومات د امریکا د ملي امنیت ریاست دوو کاندیدانو ته ورکوي او دا ښکار هدف دا دی چې کاندیدان د جمهور ریاست مقام ته آماده کړي. د کلینټن سیال ډونالډ ټرمپ ته هم دغسې معلومات ورکول سوي دي. هغه ته د امریکا د ملي امنیت په اړه معلومات د رواني عیسوي میاشت په پیل کې ورکول سوي دي. په مسکو کې په مطبې یا چاپخانی کې اور لګېدلی دی چې پکښې 19 کسان چې د قزاقستان دي سوځېدلي او مړه سوي دي. په مسکو کې د قزاقانو وبښئ د قرغزانو د ټولنې یو نماینده ویلی دی چې زیاتره وژل سوي کسان انجونې دي چې د جامو د بدلولو په کوټه کې په اور کې راګیر سوي وو. د قرغستان د بهرنیو چارو وزارت د 14 قرغزانو د مړه کېدو خبر تایید کړی دی او د امریکا د فضایي ادارې روبارټ د مشتري د سیارې مدار ته داخل شوی دی. د ناسا د معلوماتو په اساس فضایي روبارټ چې جون نومیږي د مشتري د سیارې مدار ته داخل شوی دی. دغه روبارټ د مشتري د سیارې 4200 کیلومتره د پاسه دی. د ناسا ساینسپوهانو په دې اړه خوشحالي ښودلې ده چې دا به لومړی ځل وي چې فضایي روبارټ دغه سیارې ته دومره نږدې شوی دی او دا به فرصت وي چې د نږدې نه په شمالي نظام کې سیارې مطالعه شي. ناسا ویلي دي چې دغه فضایي روبارټ د اصل مقصد دا دی چې د شمسي نظام د دغه 15مې سیارې د تکامل او جوړښت په اړه معلومات راټول شي. او د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی مستورا ویلي دي چې یو ځلی چې د سوریې د حلب په ښار کې اوربند اعلان شي نو دوی آمده دي چې دغه ښار ته بیړنۍ غذایي مواد ورسوي. د څه مودې راهیسې کېږي چې د سوریې په دغه ښار کې د سوریې د حکومت او مخالفین ترمنځ جګړه روانه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم درنوندونکو د نن ورځې د هوا اټکل په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 13.3، په قندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 14.22، په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 3.15، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 14.26، په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 14.25، په خوست کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړ درجه 13.40، په قندوز کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 14.3، په پېښور کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 3.15، او دلته په واشنگټن ډي سي کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 3.40. په همدې سره درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبري خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل.
مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. د خپل راډیوګانو ته څنګه وسی لنډې شبو کې دریخ پرونه شروع کیږي.